پجیشوی دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته شرغلی احمد شبرګم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل طالقان او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. لننه درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1000 دی په کې میرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوري د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست ریاسم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو 24 کلونو کې د پاکستان یو صدراعظم هم له قانون سره سم خپله 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې 28 کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنلټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. په استرالیا او انګلستان تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ پیل شوی دی او د اگست په 6مه به پای لوبه ترسره شي. دا خبرونه د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. افغان میرمنو په پلازمینه کابل، تخار او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې اعتراضونه کړي دي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات تر سره شریک کړو. دا موضوع د چارو لکتون کې ډیوی پتنګ سره هم شریکو او څیړو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي دي چې په روسیې کې 4 نیول شوي افغان خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. ملګری ملتونه وایي په مدیترانه کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 2000 کسانو جسدونه تریتم شوي دي. نور مطالب هم لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې په پیل کې د شوزو اعتراضونو ته مخه کوو. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې ده او په تخار کې په نړیوالو شخ کړی دی چې طالبان په رسمیتونه پیژني. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میرمنو ویلې دي چې طالبان دي د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات تفریدي سیال په دې ویډیو راپور کې.
د افغان خوځو یو ډله چې غوښتل یې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په مناسبت اعتراضي لاریون وکړي، ادعا کوي چې لاریون یې د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي بدل شوی دی.
مرگ بر ستمگر، پاکستان را بگم چی تو
پر کابل سربیره د تخار په ولایت کې هم د شنبه په ورځ یو شمیر ښځو د طالبانو د دوه کلنې په مناسبت اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه په کابل کې د معترض ښځو د ادعاو په اړه چې وایي لاریون یې په تاوتریخوالي اوښتی او همدارنګه د نورو معترض ښځو د غوښتنو په اړه وپوښتو، خو د کابل د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې مخکې په نورو ورته مواردو کې د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراضونه باید د دوی سره په همغږۍ تنظیم شي. د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو پر ضد په افغانستان کې دننه او بهر اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله په پوره کېدو دي. معترضې ښځې وایي طالبانو په تېرو دوو کلونو کې پرته له دې چې افغانې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو محرومې کړي بله کومه لاسته راوړنه نه درلودله. د معترضې ښځو غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې تر هغې پر طالبانو فشار راوړي او په رسمیت دې نه پیژني چې څو یې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی نه وي کړی.
د افغان مېرمنو د اعتراضونو راپور مو اورېده. دا موضوع د چارو لکتونکو دی پتنګ سره سیړو چې په خبرونه کې برخه را سره اخیستې ده. مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره یاست. څه فکر کوئ چې دغه سي اعتراضونه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو همکارانو ته، تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته. بیره شکار اعتراض چې کیږي هغه به خپل ځای نیسي. دا رقم میرمنې چې دوی راوځي او خپل غږونه پورته کوي دا هم یوه ښه نیکه ده. د خاطر جدي تم یو جرات په کار دی. نن ورځ په افغانستان کې ډیر کم خلک کولی شي د جرات وکړي چې په سرکونو باندې راوځي او غږ پورته کړي او خپل حق وغواړي. خو د دغه یو شوسی چې په زه هم نظر نه یم چې دوی ویي چې طالبان باید په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. زه فکر کوم چې څه شی باید نړیواله ټولنه وکړي، هغه باید د طالبان سره د ډیپلوماتیکو د چینل له طریقې نه خبرې ورسره پیل کړي. که چیرته دوی دا رقم کشیگیر کې د یو بل سره دي چې دوی به خوانه طالبان رسمیت پیژندنه غواړي او بلې خوانه نړیواله ټولنه چې موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو، د خاطر تاسو دی انسانانو حق و حقوق په افغانستان کې طلب کړی دی، د دې خاطر موږ تاسو په رسمیت باندې نه پیژنو. په دې کې هغه بیچاره او بیوزله خلک په کې ستونزې ویني چې پرون یې ستونزې درلودلې او نن هم د دې رقم ستونزو سره مخامخ کیږي. ښه به دا وي که چېرته نړیواله ټولنه د دوی سره په داسې یو توافق باندې ورسیږي چې موږ تاسو به په رسمیت باندې وپیژنو، خو شرطونه در باندې کیدي او وخت در باندې کیدي. و دې چې موږ تاسو دومره بوده وخت درکوو، په دغه بوده کې به تاسو
او بخشه دیو جان پتنګ او بخشه، یعنی ستاسو نظر داده چې خپل له طالبانو سره هم دغه افغان میرمنې خبرې وکي او ورته ووایي چې تاسو دغه شرایط قبول کړئ، آیا دغه حل لاره ده؟
کاش کی چې طالبانو د میرمنو سره خبرې کولای شوای او یا کولای. متاسفانه دوی خو میرمنې نادیده نیولې دي. دوی صرف خبرې د نړیوالو ټولنې سره کوي. موږ تاسو وینئ چې د افغانانو سره دوی اصلا ناسته نشته ده. په دوه خاطر چې اوس د دوی خبرې صرف او صرف د نړیوالو ټولنې سره دي، نو موږ غږ به په نړیواله ټولنه باندې دی چې اوس دلته دا رقم یو ستونزه موجوده ده. نجونې په کورونو باندې ناستې دي، میرمنې نشي کولای کار وکړي. هر لاره به خایي دی چې تاسو هر لاره را پیدا که هر خوان دوی فشار په طالبان ده باندې راوړي، خو حسن ځای نه نیسی. نورم را سربلی موږ تاسو وینو چې په میرمنو باندې دوی هغه قیدات نورم زیاتیږي. او سه په نرینه او پسې هم راخسته ده چې تاسو باید سره رقم لباس مو باندې یا سره رقم باید وګرځي. خو دغه ستونزې دي چې دوی خپل ملت را پیدا کوي. نو موږ خبرې که چیرته کولای شو میرمنو دې مستقیم د خپل چارواکو سره خو ډیره ښه خبره واچي دوی نه مستقیما هغه خپل حق او حقوق وکړي. خو چې اوس د دوی سره ناسته نه کیږي، نو د نړیواله ټولنه باندې باید دغه میرمنو غږ به زیاتره زه فکر کوم چې وچلیږي، چې ورته ووایي چې که چېرته تاسو دوی ته خداسې وکړئ چې تاسو موقع ورکړئ، په رسمیت باندې وپېژنئ او وخت ورباندې کېږدئ او شرطونه ورباندې کېږدئ چې په شپږو میاشتو کې تاسو باید د نجونو مکتبونو دروازې راخلاصې کړئ، میرمنې پرېږدئ چې کار وکړي، او که چېرته تاسو په دغه شپږو میاشتو کې د دوی حق حقوق ورنه کړئ، نو موږ تاسو نه رسمیت پېژندنه بې داخلو. نو اوس فعلا د دوه کاله کېږي تاسو فکر وکړئ چې نجونې مکتبونو ته نه ځي، میرمنې په کورونو باندې ناستې دي او دا چې سړکونو ته هم یو څلور پنځه میرمنې په اعتراض باندې راپورته کېږي جرات کوي دا هم نادیده نیول
کېږي. وبخښئ، همدغه شمېر ولې کم دی؟ تاسو اشاره ورته وکړه چې دا میرمنې جرات کوي. مثلا د تخار اعتراض کوونکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی شمېر کافي و، یعنی پنځه ویشت کسان، خو بیا هم ډېر کم دی او په کابل کې خو تر دې هم ممکن کم کسان راوتلي وي.
ګوره، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه موږ تاسو نفوس لرو، په دې کې نیمایي مېرمنې دي. که چېرته موږ تاسو ونیسو چې په دومره غټ شمېر باندې موږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لرو، دا تنها پنځه ویشت مېرمنې، که څه هم موږ تاسو په ویډیو کې ډېرې کمې دي نه ولیدلې چې دوی راوځي په سړکونو باندې او اعتراض کوي، دا زه فکر کوم چې کافي نه ده. یا که چېرته ښه به دا وایي چې دوی جدي ونیول شي، چې د دوی شمېر زیاتره وي. په د اروپایي هېوادونو کې هم څه وخت چې اعتراض خلک کوي او شمېر ډېر کم وي، حکومتونه ډېر کم جدي نیسي، او څه وخت چې شمېر پورته کېږي نو هغه وخت دوی په خپلو پالیسیانو کې به بدلونونه رامنځته کوي. زما بیا ټوله خبره په دې کې ده چې ولې حکومت دغې ته مجبوره کړي چې غټ شمېر کسان راووځي سړکونو ته. زموږ تاسو اعتراض یا غوښتنه ډېره ښکاره ده د حکومت نه چې دوی باید څه وکړي. مکتوبونه دروازې را خلاصې کړي، پرېږدي مېرمنې کار وکړي، پرېږدي چې افغانستان بېرته پیشرفت میدان ته مخته شي. دا چې بیا مېرمنې پورته کېږي او بیا د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې کوي، بیا وایي چې ولې نړیواله ټولنه زموږ کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، نو په دوی مېرمنو باندې هم لیار ورکه ده چې دوی څه وکړي. نو نړیواله ټولنه چې به موږ څه غږ ورباندې دی، که چېرته تاسو په درغم کشیګیر سی او بل سره ورسره مخه استه، په دې کې افغانستان ملت پکې ذلیل کېږي. دا خاطر چې تاسو خپل سیاست په خپل منځونه کوي. طالبان غواړي چې خپل هغه ګټې خوندي وساتي، نړیواله ټولنه غواړي چې خپل ګټې خوندي وساتي، خو د افغانستان د ملت ګټې اصلا څوک په نظر کې نه نیسي. زموږ تاسو ګټه ملي ګټه په دې کې ده چې زموږ تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې شي، په نړیواله ټولنه باندې غږ ده دی چې تاسو په دا رقم فشارونو باندې کوشش وکړئ چې کار وکړئ چې هغه اصلا مؤثره وي، نه چې صرف شعارونه ورکړئ او دلته میرمنې واڅوئ چې سړکونو باندې راووځي بېچارهګانې، هغوی ته هم ستونزې را پیدا شي او هغه هم د هغوی نه غږ چېرته ځای ونیسي او د هغوی هغه مبارزه هم ناهیلي سره دوی مخامخ شي. نو زما نظر دا دی چې که چېرته دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي، خو د مدت به په دوی باندې کېښودل شي او شرطونه ورباندې کېښودل شي. که چېرته دغه شرطو سره دوی هم بیا همدا رقم خپلو کارونو ته ادامه ورکړله، نجونې پرې نه کړلی چې مکتوبونو ته راوړی شي او مېرمنې پرې نه کړلی چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم په دغه وخت کې دوی هم بیا کولی شي چې د رسمیت پېژندنې لکه دوه کاله مخکې چې همداسې ونه واخیستله، بېرته دې ونه واخلي، تاکې پورې به دوی وشي که چې یو بل سره قلال امتحان کړي چې آیا دوی رښتیا رښتینی دي چې د افغانانو خلکو لپاره چې دوی اوس غږ پورته کوي، تاسو ول موږ په رسمیت باندې پېژنې، او هم به نړیواله ټولنې هغه هدف معلوم شي چې دوی څه شی لري د افغانستان د میرمنو لپاره، کوم کارونه غواړي وکړي او تر کومه پورې دوی کولی شي چې قلال فشار راوړي په فلم خانه باندې.
ډیوه پتنګ، ډېره مننه د ښځو د حقونو فعالې چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه په منځني سپ 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه لیدل شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو لړۍ روانه ده او دوی په روسیو کې د څلور افغان خبريالانو د نیولو په اعتراض پر طالبانو ژغ کړی دی چې د خبريالانو ژر تر ژره خوشي کړي. تفصیل د نرګس مومند حسنزی په دې ویډیوي راپور کې.
شایبر ست تاسو درنه اوریدم کې ټول ستړي ماشي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG وای په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو څپه د رسنیو لک پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کړې ده. IFG پرون د اگست په 11مه په خپل ویب پاڼه کې په دې تړاو په وخت پر شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د خبريالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې تر سره شوی ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړ بنسټونه په حواله په پکتیا کې د آریانا تلویزیون خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی او د دغه رسنۍ خبريال جان آغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمهیز خبريال حسیب احساس هغه کسان چې د تیرې پنج شپې ورځې راهیسې نیول شوي دي. په ورته وخت کې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس خبريال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان عمومي منشي مرستیال جنرال تیم داوسن په حواله راغلی چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیکه توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي دي، حال دا چې د طالبانو له راتګ د مخه رسنۍ په داسې شکل نه وي. د خبریالانو دا ډول نیول ټول خبریالان ډارولي دي او د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د خپلواکو رسنۍ څومره ازادي پاتې ده. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې ICLD په خپل راپور کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او د خپل سرو نیولو په وړاندې له طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د رسنیو چاپیریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% تړل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم پرون په خپل راپور کې ویلي چې زر یو شتم کال د اگست میاشت راهیسې شاوخوا 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 خپل دنده له لاسه ورکړې ده چې 80% ښځې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، تکاول، سپکاول او نیول هم هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله د ازادي راډیو د ویب پاڼې لاري تاسو اوریدلی شئ او هم درځي په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیترانه سمندرګي د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیه غړو هیوادونو او بریتانیا ته د افغان او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سش کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکوي چې سش کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل له اسمت څاروان اور.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې اروپایي هیوادونه وایي چې دغه هیوادونو ته د کډوالو بهیر زیات شوی دی، له همدې کبله دا موضوع یعنی د کډوالو موضوع نن سبا د اکثرو اروپایي هیوادونو کاغذي اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي یا بریتانیا ده، د دوی د پالیسیو یا د ایجنډا په سر کې دا موضوع مطرح ده. ګارډین ورځپاڼې نن په یوه راپور کې ویلي دي چې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سش کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,48,000 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په اساس د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانې له لارو کار اخلي او دا اوس اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت پاسلی لارې بدله شوې ده، منظور مې مدیترانه ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي دي د 800 تنو مړي بیرته افغانستان ته وړل شوي دي. د دې پیښې څلورو ژوندۍ پاتې د دې پیښو ځینو ژوندۍ پاتې شوو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ډېرې سختې لارې دي او په خطرناکو لارو سفرونه کول او ډېر ځلې د بېلابېلو هیوادونو د سرحدي ځواکونو لوري وهل شوي دي، ټاکبل شوي دي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مثلا د ترکیه او د ایران ترمنځ په پوله کې د ایراني او ترکی پولیساتو له لوري وهل شوي دي او ډزې پی شوي دي. دوی په عین حال کې د خپل سفر تجربې له موږ سره شریک کړي دي. دوی وایي چې په داسې خطرناکو لارو ځي چې ژورې کندې وي او کله چې قاچاقبر ورته وایي ځان ور وغورځوي د ځینو لاسو پښې ماتې شي، ځینې بیخي عمل ته پاتې شي. یو دا خبرم کولی چې د ایران سرحد ته نږدې د ترکیې په وان ښار کې په یوه کلي کې یوه ادیره ده چې هلته لږ تر لږه د زرو افغانانو قبرونه دي. میندې او پلرونه خبر نه دي چې دوی فکر کوي چې اولادونه بهر ته تللي دي، لیکن هغه هلته په دغو ادیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. د کډوالو د تاک یو لاره د لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د مدیترانې بهیره ده. په ډیرو وړو بیړیو کې دا خلک له ترکیې او له نورو هیوادو یا له افریقایي هیوادونو کوشش کوي چې یونان ته او یا ایټالیا ته ځان ورسوي. دا بیړۍ ډېرې وړې وي، اکثرا ډوبېږي. د ملګرو ملتونو په اساس د روان 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې تر اوسه پورې په دغه اوبو کې تر 2009 تنو پورې بیخي تری تم دي مړې نه دي موندل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي چې اکثره په روغتونونو کې بستر دي او ډېر شوپ شوي دي. او همداراز دوی دا یادونه هم کوي چې ترتیبات ډېر زیات کړي دي سرحدي ځواکونو چې د کډوالو مخه ونیسي. له همدې کبله کډوال او قاچاقبر هم هڅې کوي چې نوې لارې پیدا کړي او ځان اروپایي هیوادونو ته ورسي.
اسمت سروان مننه. وام اوریدل چې ملګری ملتونه وایي چې د سش کال جنوري را په دیخوا د مدیترانې په اوبو کې تر 2000 ډیر کډوال ډوب شوي دي او جسدونه یې ورک دي. په دغو کډوالو کې پرته له شکه چې یو شمېر پاکستانیان دي، ځکه چې سش کال پاکستان د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له خاطره ملي ماتم هم یو ورځ اعلان کړی و. تازه خبر له پاکستانه دا لرو چې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ څوک دی؟ نور جزئیات له احمد شاه اعظمي څخه اورو. اعظمي صاحب
ډېر مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سناتور انوارالحق کاکړ د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اړه لري او د هملته زیږېدلی دی، ایالت یې زده کړې کړی دی او عملی سیاست یې په 2008 کال کې پیل کړی و. نوموړی د ملي اسمبلی د انتخاباتو لپاره درېدلی و خو هلته بریالی نه سو. نو په وروستي ځل په 2013 کال کې د دغه هیواد د سنا یا د مشرانو جرګې غړي وټاکل شو چې اوسه پوری پر ماغه دنده باندې پاتې دی. په 2013 کال کې وخت پر کیږي د پاکستان د لړمحال صدر اعظم لپاره یا د ځایناستې لپاره د درو ورځو راهیسي بیلابیل هلې ځلې کېدلې. په دغه هیواد کې تلونکي صدر اعظم شهباز شریف او د دغه هیواد په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض دوی په خپلو کې سلام مشورې ودبل سره کولې چې بلا اخره نن دې نتیجې ته ورسېدل چې انوارالحق کاکړ به د دغه هیواد لند محالی صدر اعظم وي او دی به د دغه عبوري دورې یا د عبوري حکومت مشري پر غاړه لري. د نوم د سپنا صفر ډول مخې تراغلی د پاکستان د قانون لمخي د اساسي قانون لمخي د پاکستان صدر اعظم درې نومونه انتخابوي او سره د اپوزیشن مشر درې نومونه انتخابوي بیا دي په خپل کې کښيني او مشورې کوي او بیا پر یو نوم باندې سلاکی.
اعظمي صاحب وبخشي، اعظمي صاحب هم دغه خبره کسم تاسو مشاره ورته وکړه. د انوارالحق کاکړ نوم مخکې نو یاد شوی، ځین نور کسان یادېدل، هم داسې نه ده؟
ځین نور کسان یادېدل په هغوی کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار یادېدی، د په امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر و داغه نوم یادېدی او د پاکستان د مالیه یو بل وزیر حافظ شیخ نومیږي داغه نوم یادېدی. نو دغه نومونه یادېدل او په وروستیو کې بیا د پاکستان د سنا د مشر نوم یادېدی، د مشران د جرګې مشر خدای ناڅاپه راغلی. لامل یې دا دی ځینې خلک دا ګڼي چې انوارالحق کاکړ په پاکستان کې د پاکستان پوسټ یا استخباراتي حلقو ته ډیر نږدې ګڼل کیږي او لډیر وخت باندې پر د باندې همدغه تورونه دي او په ځینو محفلونو کې هغه په ډاګ هم وایي چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري، په دې کې څه بده خبره نه ده. نو د اوبوري صدر اعظم په هیڅ باندې یا د لندمحالي صدر اعظم په هیڅ باندې سبب دی د خپل چوکي لوړ کوي او سره بیا د ځان لپاره خپل کابینه ټاکي. کڅم په پاکستان کې د یو منتخب صدر اعظم نه دی خو بیا هم د رول ډیر مهم دی. په ځنګړې توګه اپوزیشن او حکومت دا کوشش کوي چې د خپل خوشي یو صدر اعظم راولي، ځکه چې د انتخاباتو مشري په هغه بل معنی دی کسې انتخاباتي کمیسیون سره خو د انتخاباتو مشري دوی په غاړه لري، ځکه چې د حکومت مشري دوی په غاړه نواري واڅه کوي چې داسې کس راولي چې ودی ته یو خوشي ولري.
اعظمي صاحب دلته یو پښتنه پاته سو چې د انوارالحق کاکړ د تحریک انصاف ډلې په نظر څنګه سړی دی، ځکه عمران خان تر بندیخانه مخکې هم دا خبره کوله چې اخر به داسې یو څوک سرپرست ریاست شي چې د دوی په خوښه نه وي، که څه هم هغوی خوس تر بندیزونو لاندې هم دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا بیان راغلی دی او هغوی دا وایي چې د نوموړي په ټاکنه کې له دوی سره مشوره نه ده سوې. انوار الحق کاکړ په سیاسي توګه باندې د بلوچستان عوامي پارټي یا په عام اصلاح کې د باب پارټي ورته وایي له هغه سره اړه لري او دا یو نوی ګوند دی چې په 2013 کال کې جوړ شو خو یو دم یې ډیر رشد وکړي او پر دې ګوند باندې دا تور پورې کړي چې دا ګوند هم د پاکستان استخباراتو جوړ کړی دی. نو عمران خان د خاطر اوس پرې د هغه د ګوند لخوا دغه بیان راغلی دی چې لوی سره مشوره نه ده سوې اقلا قسم دوی اوس په پارلمان کې نشته خو دوی دا وایي چې باید د دوی سره په دې کې سلام مشوره سوې وای.
اسامي صاحب مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
دا ساتي راډیو د دې ماښامنې خبري مجلې ورستیو ته نشتی شوی یو د خبرونه تشپژنیم په چوته دوام کوي او شپژنیم په جېل ازادي راډیو د فیسبوک تلاري دغه خبرونه پیل شي. د دې خبرونه په دې غوړستیو شی بو کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اورلګیدنې لقبل د تلفاتو شمیر لوړ شو دی. دا سره پرونه وایي چې هلته د اورلګیدنې لامل اتیا تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکو خپل کورونه وتلي دي او یو شمیر کسان هم د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې خپل کورونه تخلی شوي دي او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. تفصیل له فريدي سیال څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د ماوي چارواکو د ارقام د جمعې په ورځ اعلان کړی دی. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپل کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه استراري پناځایونو ته تخلیه شوې دي. دا سیمي اوسیدونکي چې ژغورل شوی دی وای خبرداري ورته نه وخت رسیدلې دی. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوي ځنګلونو له سوځېدلو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړه چې پکې هغه سوځېدلې ونې ښکاري چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لهینا پښمال ویدیز ماوي کې په پراخه کچه ویجاړي رامنځته کړې ده. لهینا یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وو او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. دا اورلګیدنه تیرونی د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. دا رويټرز دا راپور پر بنسټ د پنځم بي تر مخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و. دا اورلګیدنه د هوایی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. لدی وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه د 1980 کال د تسونامي و چې لکبلې یو شپته تنه مړ شوی و.
په راپور کې مو د امریکا د هوایی ایالت د ځنګل د اورلګیدنې په ارتباط تازه جزئیات تر سره شریکول. سی ان ان تلویزیون تازه راپور وایي چې د اورشغورنې د غورونکو عملیات او د اطفایه عملیات یو څه بریالي شوي دي خو یو مخ هم لا په اور باندې کنټرول نه لري چې دا اورې مړ کړی وي. د دې خبري مجلې په دې ورسیو کې یو خبر راخلی او نړیوال خبر د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې نن ویلي د سوریه پر حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په برید کې 30 سرتیري وژل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په بنسټ د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې له دې وړاندې د وټل شویو سرتیرو شمیر 26 تنه اعلان کړی و. راپور وایي د سوریې د حکومت د سرتیرو پر یو بس د پنشن بي پورس د دې هوت په ختیځ کې د ډیر زور په ولایت کې بریدو شو چې مسولیت یې دای شومانه. د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په خبره دا پر روان کال کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو د داعش تر ټولو مرګونی برید دی. البته 13 ورځ ل العربیه تلویزیون سره د سوری ولسمشر بشار الاسد مرکه لرله او په مرکه کې د سوری د امنیت ډاډ ورکاو کسان د ویل چې له هم په سوری کې سنس شته خو د ویل چې له لوی سره په سوری کې امنیتي وضعیت به تر شو دی او د ډاډ رې چې له نور عربي هیوادونو سره روابط به تر شو دی. حتی دا خبره وکړه چې کچیرته ترکیه عسكر له سوری خپل قوی وباسي نو په له ترکیه سره چې اختلافات ډیر زیات دي هلته به هم روابط بهتره کی او شبسي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.